السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم نن سه شنبه ده د وګي دیار لسمه د سپتمبر دریمه پایل په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک تر رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجې خپل سره نیولو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2020 کال کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه خپل سره نیونې اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوی چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سندیزو په سندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سندیزو او زو په غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اګست له 19 تر 25 له افغانستان څخه تر 22,000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3,000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستانه شوي. IOM پرون همدارز ویلي په دې اونۍ کې افغانستان ته د ستنو شوو کسانو په منځ کې 59% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، خو په همدې موده کې د وتلو کسانو 53% ایران ته تللي. د راپور له مخې په دې موده کې له ایران څخه 18,000 ډیر افغانان او له پاکستان څخه تر 26,000 ډیر افغانان افغانستان ته راستانه شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي له ایران څخه پراستانه شوو کسانو کې 83% ښځې او د 359 کلونو ترمنځ کسان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي افغانان په عمده ډول د اقتصادي دلایلو، درملنې او د کورنیو د غړیو د لیدو لپاره ایران او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست میاشت د 2013 کال له جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړی میاشت وه. دغه غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې، خو د ورتیرو میاشت په پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې. د څېړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړی وه او په لړ کې 245 تنه وژل شوي دي. د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کسانو کې 92 ملکیان، 45 پوځیان او 108 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 میلادي کال راهیسې هغه ژمنې منلي چې د روم د کړندلارې غړي یې باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړندلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی. د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونه حالت لوستلای شئ. د سر راپور مو دا دی چې چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ لري چې اوروزګان کې د رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالی زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه درته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زه صفی الله ستانک زایم د تای روشن په تخنیکي همکاري بیا هم دغه پروګرام ته راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریز په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې. خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډپ کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نومونه نه دي یاد شوي. خویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوې چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی یا د ښځو ونډه په ټولنه کې یا د ښځې تعلیم دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفوي او لکوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد سوکال سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پیښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پورا کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نه وي ورته په هنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمل اسنادو له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي. خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته پس د کړو کې ستونزې وي.
سپه جدي وخت کې ډیر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي. بیا دلته په بازه پوهنتونونو کې هغه نه پی او آر کارت او ایس ایس سی کارت غوښتنه کیږي خو چون کې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي مطلب د دوی شریعت افغان خاين پاغې ویلا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې اساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره موکړه چې زموږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وی چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسی نو باید زموږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي. بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زکونکو نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو پزده کړو د بندیز رستو د ایم فیل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکول کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سکالرشپ څنګه ویان عظمت علي مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسيټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هاغه فیسونه خودي کوم چې د پاکستانی زده کوونکو دي.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دي، نو هغه په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي، او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي البه امپلیمنٹ کیږي. خو دی لپاره اسپیشل کلاسز چې کوم دی نو هغه به په کیمیو کې ارینج کیږي چې کوم سټوډنټ کمزوري دی او وایي ته په ټاپک کې مسالې دي نو خپل اسپیشل کلاسز اغوستې شي.
د پاکستان حکومت په کال 2009 کې د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ په نوم د مفتو زده کړو یو پروژه شروع کړې وه. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د پروژې دریمه برخه شروع شوه چې تر مخه به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سلور نیم زره افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماخام باندې یوې چاودنې لکتر لګه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې جاته کړی چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږم یو ځای اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګ د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکي هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي رادیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راستول عکسونو کې ښکاري چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنیو د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و. د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتهو مړي د رفه په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت سروانه اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې پکې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي.
دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپشتنو وشل شویو برمتو د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګره ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ را مستقولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. وایم په اول کې به د فوټسال مینوالو ته دا ووایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاري سیالیو کې وکولی شول چې ګواتیمالا ټیم ته 5-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه په ورځ به له استرالیا سره سیالي وکړي او د پنځمې په ورځ به بیا د کوربه تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اورزګان ته په اورزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستي غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بیکوره شوی اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلیکې دو پاتې چاري بیا فیل سوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې له کلون رئیس په خپل سر ډول وداني جوړې سوي د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ سوی وو چې بیا یې چاري نیمګړي پاتې سوي. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللې دي. حاجي محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وای کله نو موډی سره مرسته ونسی نو ژوند کول به ورته ګران وی
چې دا سرای جوړ کړی نو مخم د سرای نه درو خدا پاک بیا دا سرای وکړي اجي پله زلو نو دا اج صاحب چې دی یا نه درې زما اخشی دی نو بل پلا بیا په نقشه کې دا سرای ولاړې خوته شي ویني دا سرای ګټ تللی دی او ژوند یې وته خیمه لاندې نو دا زمر خور یالو نه لري دا جسا وځ ډیر به وځ به ولادي ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولدي نو وسته دی پکوړي دی ګولې په منځري
په اخیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیایی او ښوونیز مرکزونه جوماتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل اوسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب سوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم، درته اوس هېڅ پاملرنه نه درته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خاري غونډي غونډي پرتی دا واریکو.
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کې که څه هم د دی پلان په پلي کېدو خوشاله دي، خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاری سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی، دا سردا وسه ګور د نقشې چار څ نقشې راغلی دی، دا یو ور سره کې مشنه دی سلی چمر بازار ته وزمر زای نقشې استلی دی، دا غی ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی دا خار پر غځ کې دا غی خراب راکې دی، یو دوغ نه نس کول چې خپل کور مخ مای سپاکی د خپل کور هیڅوک نس راوته ورور.
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ شاروالی ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزې ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی، نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. ان شاء الله د ترینکوټ شاروالی ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
دا یادونه ور دي چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر او امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز که کوم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلی په بیا رغونه لګی دی. وای
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 300,000 او 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 و